یواربیا ستری مشه د مشال ریډیو خبرونه ته وګی په پښتونخوا کې د ماسپخینی وباجا شو د دې غړې په خبرونه کې زه منور خاصه قربایم نیک پیرځونی او سلامونه قبول کړي د یمن ارامي او د پاکستان سیاسي ګوندونه په 400 ودرستان کې رامنځته شوی د تشدد پیښې په مومند جنسي کې د امن او تعلیم لپاره حکومتي ګامونه او د افغان د کونکو مالی ستونزې د خبرونې ځینې مهم ریپورتونو موضوعات دي. د رواني غړې په دویمه نیمایي کې درته د کلتوري خبرونه بختر استوري هم وړاندې کوو. په پسر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. آصف علی زرداری وای حکومت د یمن شخړې په سر د ځواکونو لیږلو فیصله یوازې نه کوي. د جنوبی وزیرستان په تیارزه تحصیل کې پرون په یوه ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوی دي او په چین کې په دوه مختلفو ټرافیکي پیښو کې 33 تنه وژل شوی دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان پوخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي دي باید حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د سواګونو لیګلو پریکړه یوازې ونکړي. نوموړي د سرګندونې تېره شپه د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پوخانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دیرشم تلین په مناسبت یوې دستوري ته وکړي. نوموړي ویل چې حکومت ته په دې لړ کې دومره څه کول پکار ده چې په راتلونکي کې د برداشت صلاحیت هم ولري. آصف علي زرداري ویل چې د یمن شخړې ټول اسلامي هیوادونه له مشکلاتو سره مخ کړي دي او باید دا شخړه په خبرو اترو حل کړل شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سبا د یمن په حالاتو د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډه کیږي. د جنوبی وزیرستان په تیارزه تحصیل کې پرین په یومائن چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي دا پیښه د ورغړ چک پوسټ سره نږدې هغه وخت شوی کله چې امنیتي سرتیری د ډیوټي په غرض دغه ځای ته روان و. د دې برید پړه د محسود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. په قبایلی سیمه اورګزو کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د اورګزو یو انتظامی چارواکي پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې یوه پوځي قافله له اورګزو نه د هنګو په لور روانه وه چې د کاشا په اوټ میله سیمه کې ورباندې نامعلومه وسلوالو برید وکړ. د چارواکو په خبره وژل شوی امنیتي سرتیری محمد یاسین نومیږي چې د کشمیر اوسیدونکی دی. د برید وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوی دي. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید پړه چا نه ده منلې. بلخوانن پټوله نړۍ کې عیسایان خپل مذهبي تہوار ایسټر یعنی وړوکی اختر لمانځي. خو د شمالي وزیرستانه بې کورشي عیسایان وایي د کډوالۍ په دې ژوند کې اختر هغه سي نه دي څنګه چې به یې په خپل سیمه او کور کې لمانځه. د شمالي وزیرستان ځینې عیسایي مسلکه کسانو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې حکومت ورته تر اوسه تنخواګانې هم نه دي ورکړې او ډېر په سخته کې اختر لمانځي. چارواکو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره حتمی شیډول جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خیبر پختونخوا کې به د مئی په 13مه بلدیاتی ټاکنې کیږي. په بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اغستونکي امیدواران به د اپریل 14مې نه واخلي تر 18مې نیټې پورې د نامزدګۍ کاغذات جمع کولی شي. د نامزدګۍ کاغذاتو جاج به د اپریل 20مې نه واخلي تر 26مې نیټې پورې کیږي. د شیډول تر مخه بلدیاتی انتخاباتو لپاره به ووټونه د مئی په 13مه نیټه چول کیږي او سرکاري نتیجې به د جون په 16مه اعلانیږي. پاکستان او افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د ابتدایي هوکړې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقل غړي او جرمني 13 اونۍ له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه د حتمي تړون لپاره پر یو چوکاټ جوړولو سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې باید له ایران سره جوهري مسله د خبرو اترو له لارې حل کړل شي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت دا پرمختګ د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت په ګټه بولي. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دوه مرستیال وای چې په زابل کې یو دیرش مسافر داعش وسلوالو تختولی دي. محمد محقق پرون مشال لیډیو ته ویل چې په دې پیخه کې د وسلوالو طالبانو دوه کمانډانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري.
که وی یک نفری که چند هفته پیش مردم غیر نظامی
حقیستان چی نمونه ای تروس مشتره رسیدلی مولا منصور دادوله او مولا عبدالله کاکر چی پا حق مل مشورده دغه غریب مسافر ملکی کسان تشتولی دی او دا خلق و سره دی زینی نور کسان هم پا دی کلاس داری چی دا سیمی او شمیر خلق دی او بحرانیان هم پا کی دی
دا هزارگان د فروری په 23مه په زابل کې نامعلومه وسلوالو تښتولي وو. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په چین کې په دوه جلا ټرافیکي پیښو کې 3 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. پرون د چین په ګویژاو صوبه کې یو بس په یو دره کې وغورځېده چې پکې 21 تنه وژل شو او 3 نور زخمیان شول. یوه بله پیښه چې پرون په شمالي مغربي صوبه ګانسو کې شوې یو موټر په داسې حال کې د حادثې ښکار شو چې په غره جوړې شوې په یوه لاره بل لور ته تاوېده. په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د عراق وزیر اعظم ویلی دی که په اسلامي دولت وسلوالې ډله کې بهر ملکي وسلوال په دوامداره توګه شاملېږي نو دغې ډلې ته به ماتې ورکول ګرانه شي. حیدر آبادی د جرمني یوې مجلې ته ویلي په اسلامي دولت وسلوالې ډله کې 50% غړي عراقیان دي خو هغوی لوی مشکلات نه جوړوي او کله چې عراقي ځواکونه مختلفو ښارګوټو ته ننوتل نو دغه ټول وسلوال وتښتېدل. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 43 غړي چې بهر فیصد غړي چې بهرنیان دي د نظریې له مخې له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. د عراق د وزیر اعظم په وینا کې اسلامي دولت ډله کې بهر ملکي وسلوال همدغسې برتې کېږي د سیمې هیڅ پوځ د دوی مخه نشي نیولی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړۍ کې به دغه رپورټونه واورئ. د یمن د ناارامۍ او د منځني ختیځ د صورتحال په اړه سبا لا په اسلام آباد کې د پارلیمان ګډه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د ممکنه کردار په اړه غور کیږي. د مومند ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي وسلوال د سکولونو په تباه کولو تعلیمي سلسله نشي ودرولی.
چا چې ماته او هغه مات که هغه خپل کار وکړو زمونږ دا کار دی چې دا اوچدو که بلډنګ د ډیمیج دی کم دی خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دی هغه انشاءالله په هغې کې کیدی شي.
هلته پېښور کې د افغانستان په سرکاري وظیفه ورغلي زده کوونکي د مالي مشکلاتو سره مخ دي. دوی څه وایي؟
تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه دی راغلی.
مونږ دلته شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی مونږ ته میلاو شوی.
دلته خو مونږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي.
او روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه غوښتنه کړې چې عربي اتحادیه دې په یمن کې د انساني مرستو په خاطر هوایي بریدونه وځنډوي. دا او نور رپورټونه به هم واورئ. او د دې ګړۍ په دویم نیمای کې د باختر ستوري خبرونه کې به د نارنجول مشاعرې حال واورئ.
زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نه یم بې ثمره زما ژوند کې لوی یادګار دی. زه د نارنجګل یم زما هم قدر پکار دی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي حکومت ته پکار دی چې د یمن د شخړې په سر سعودي عرب ته د پوځونو استولو فیصله په یوازې سر ونه کړي. نوموړي ویلي حکومت لا دې لړ کې پکار دی چې هغومره وکړي څومره چې یې د برداشت صلاحیت لري. آصف علي زرداری دا خبرې تېره شپه د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د 16 تلین دستوري ته د وینا په وخت کړي دي چې په اړه یې تفصیل د ظفر کریمي رپورټ کې اورو.
پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي که پاکستان د یمن په شخړه کې هلته خپل فوجونه لیږل غواړي نو پکار ده چې په دې باب له پارلمان په اعتماد کې واخلي. د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د ذوالفقار علي بټو د 16 تلین دستوري ته په وینا کې نوموړي وویل حکومت لا نه دي پکار چې د ځان په قیمت د کوم ملک ملاتړ وکړي. آصف علي زرداری وویل دومره مرسته وکړئ چې څومره تاسو برداشت کولی شئ خو د دومره حده پورې وکړئ د څومره چې تاسو زغم لرئ. د اسلامي نړۍ د هیوادونو په خپلو کې جنګول نه دي پکار. په دې ډول جنګونو کې د اسلامي نړۍ ملکونه کمزوري کیږي. نوموړي وویل هیڅ یو ملک له نه دي پکار چې د کوم اسلامي ملک پولو ته زیان ورسوي. آصف علي زرداری په خپل وینا کې زیاته کړه که حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د فوجونو د لیږلو پریکړه کوي نو باید په دې اړه فیصله په یوازې سر ونه کړي او د ټولو ګوندونو سره پرې مشوره وکړي. سی وای که تاسو جګړه کوئ یا کومه بله تګلاره جوړوئ، موږ په دې برخه کې تاسو ته د مشورې کولو لپاره تیار یو، خو هسې نه چې تاسو په خپل سر کمپرومایز وکړئ خو زموږ نه په دې باب له هیڅ تپوس ونه کړئ او په دې کې مو د ځان سره ملګري نه کړئ. نوموړي وویل په یمن کې راپورته شوې شخړې ټول اسلامي ملکونه د پریشانۍ سره مخ کړي دي. آصف علي زرداری وویل په راتلونکي کې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو نلکه له سیند صوبې څخه تیریږي، نو ځکه خو که په دې لړ کې کومه پریکړه کیږي نو پکار ده چې د سیند صوبې له خلکو سره پرې مشوره وشي. یاد دی وی وړمه ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم سعودي عرب ته د فوز د لیږلو یا نه لیږلو په موضوع د ټول ګوندیز کانفرنس او د پارلمان د شریکې غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. همدارز د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو هم په دې موضوع د مشاورت وروستو د کومې پریکړې کولو ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د یمن او د منځنی ختیځ د نارامۍ په حواله باندې د پاکستان د ممکنه کردار په لړ کې د دې هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه تحفظات څرګندوي او غواړي چې حکومت دې لړ کې کومه فیصله د ټولو ګوندونو په مشاورت سره وکړي. بلخوا حکومت د یمن د شخړې په سر د پاکستان د ممکنه کردار په حواله د غور لپاره سباله د پارلیمان ګډه غونډه رابللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ عرب اتحادي هیوادونو په یمن کې د حوثي باغیانو پر ضد هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. سعودي عرب په دې حق له د پاکستان نه د پوځي مرستو غوښتنه هم کړې. د پارلیمان په مشترکه غونډه کې به په دې بحث کېږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي باغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې برخه واخلي او کنه. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د منځنی ختیځ په صورتحال باندې پارلمان ګډه غونډه سبا د ګل پورز د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې اجلاس کې به په یمن کې روان جنگ او سعودي عرب سلامتۍ حواله سره د پاکستان څه کردار پکار دی. د لړ کې بعد ملک سیاسي ګوندونه خپل نظر وړاندې کولو سره سره تجویزونه هم ورکوي. د پارلیمنت هاوس یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د دفاع وزیر خواجه آصف به خپل د سعودي عرب دورې پر مهال د یاد ملک د چارواکو سره شوی ملاقاتونو او سعودي عرب ته ورپېخې د سکیورټي خطراتو په حق لا پارلمان په اعتماد کې اخلي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د پارلمان مشترکه اجلاس را بللو په حق لوایي
مسئلہ بانے اتفاق رائے راشی ہو کنا تو ان کے بانے مختلف سیاسی جماعتوں مختلف موٹف تھے ذہن مذہبی گروپنا واڑی کے پتے موقع بانے سعودی عرب سر مکمل حکومت ادرے گی ان طرف تارو سیاسی گندوں نے ریتی آرائی کا محسوس ہی چیز دے فیصلے سیاسی مضمرات بڑے زیادتی آرائی بے مخالفت گئی خدا دے چے در پردے چیزے نوڑے ازا سے کوششوں نہ روان دی چے پارلیمنٹ کی پتے بانے اتفاق رائے راشی.
د یادونې دا چې د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای په یوې غونډه کې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پارلمان ګډ اجلاس را بللو فیصله وکړی شوه. دا د هم یادوي چې د منځني ختیځ په صورتحال د ترکی مشرولۍ سره خبرو اترو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیرې جمعې په ورځ په یوه ورځنۍ دوره انقرې ته هم تللی و. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د خبرونه لپاره تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې د مشال ریډیو .com په پته باندې هم اچ ورشي، نو ډیر خوندور پروګرامونه روان، خبرونه هفتوار، خبرونه او د راز ویډیوي خبرونه هم اوریدلی شئ. او اوس ورزو یو بل ریپورت ته. د خیبر پختونخوا 400 ضلع تنګي تحصیل په جیندی سیمه کې یو تن پرون د خپل تر او د هغه د کورنۍ لس تنه په ډزو وجلی دي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د 400 تنګي تحصیل د پولیسو یو چارواکي اسیسټنټ سب انسپکټر امجد علي وینا تر مخه د تنګي پیرانو کلی کې ګل احمد سید نمیکس د خپل تر او چاچی په شمول لس کسه وژلې دي او د پیښې وروسته علاقه غیر ته تښتېدلې دي. پولیس وایي چې وړاندې هم دغه کس د تر د لور د رښتې په شخړه باندې د خپل مور پلار او ورور په شمول 15 تنه وژلې وو او هم په دغه شخړه یې نن د تر او چاچی په شمول لس کسه نور وژل.
ګل احمد سید ول سید نواب سکنه پیرانو تنګي د خپل تر او د تر بچی لس کسان وشتي او وجه دا وه چې د ترلورو کوله نو هغه مور پلار وایه نه کوله نو په 28/11/14 باندې د خپل مور پلار وروڼه خویندو یو 15 کسان وشتي مړه وو. نو بس بیا به ته چاویلي چې تا خو دې په وجه دا ټول خپل کور ختم کړو نه ادو دماغ له دا راغلو چې د تر کور په ما باندې خپل کور ختم کړو چې دویم ختم کړو هغه جینه هم پلار ټول یې وویشتلو.
پولیس چارواکي وایي چې خو د پیښې ځای د تڼې څخه لرې دی او بل دوی سره پلان غر هم نږدې دی چې علاقه غیر دی او چرته کې پولیس عملداری نشته دی. نو ځکه دواړه واري د پیښې وروسته دغه کس علاقه غیر ته وتښتي او ونه نیول شي.
د تاڼې نه کم از کم د دې 5 کیلومتره لرې او کلي د خاطر چېرته موبایل تنګینه رسیم او خو شوټ کې مرسینو تقریبا چې ګینټه دي خو لارې خرابې او څه شپې تیار او څه پلاش او سرانو بس تقریبا چې نیمه ګینټه درې پاکې موبایل رسی اطلاع ملاویږي نو په هغه کې وخت
پولیس وایي چې رد په ضد FIR درج کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. قبایلی سیمو ته د جنوبي وزیرستان په تیارزه تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوا پوځیان وژل شوی دي. د دې برید پلا محسود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. د دې نه وړاندې هم په دغه سیمې په بیلابیلو برخو کې په ماین چاودنو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله وخت و. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل تیار زن را رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق د افته پا ورز بر زر مال د ورغر چک پوش سر نجده پا مزکک شو خاندی بم و چاو ده دا چه پا نتیجه شیه د امنیتی فورسز دوا سر تیری و جل شوال د پیش پڑا د مسود طالبانو و یون دا ازم تاریک مسود ما نلی دا مشال ریجو پا دغا باریک شی چه د سولی وزیرستان پولیتیکل انتظامیا یو چرواکی سر تماس وانی و آغوی د پیشه او په پیشه کې د امنیتی فورسز د دوو سرتیرو د وژلو په خلای وکړلې خو د جغر کټ کولو او نوم جواد تولو نه یې معذرت وغوښتلې. په ډېر رسمي خان کې د امنیتی فورسز د خفیه ادارې د یو چرواکي د وینا په مطابق دا به می 14 د هفته په ورځ بار زر ما لس بجې د ورغړ چک پور سره نږدې وشولا چرته چې نصرګنده کسانو په مځکه کې بم خوندي کړای و. دغه چرواکي کی زیاته کړه چې بم هغه وخت وچاودې ده چې کله د امنیتي فورس سرتیری د ډیوټۍ د سنبالښت په غرض د ورغړ چک پوسټ ته روان و. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د دغه بمې چاودنې سره په دغه ورځ د امنیتي فورسز د پلین باروند او ګیمپاکي په پوسټونو د بریدونو په نتیجه کې د امنیتي فورسز د وژلو سرتیریو شمېر نولس وشولای دی. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نېټه هم د ورغړ اوننو په سیمو کښې امنیتي فورسز ته په مځکه کښې خوندي درې بمونه پله پسې ورچاودېدلې وو چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیری پررژلي او یو ګاډي ته زیان رسېدلی وه. دا د هم یادوي چې حکومتي چارواکي دغه یادې سیمې بند سیمې بولي چېرته چې د دوو هفتو نه په دا سیمو کښې د بمي چاودنو او د امنیتي فورسز په پوسټونو باندې د بریدونو په شمېر کښې زیاتای راغلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او هم په دې سپو با د ماخام د شپږو بجو نه پس بیا تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د مومند ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې په سکولونو، هسپتالونو او نورو سرکاري ودانیو کې په کار لګول شوي کسان که خپل فرض نه پوره کوي نو دغه خلک د وسلوالو نه هم ډیر خطرناک دي.
پلیټیکل ایجنټ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په مومند ایجنسی کې دا وخت یو امن لخکر هم نشته دی او د لخکرو نظام یې ختم شوی دی. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی دغه خبرو یو ریپورت برابر کړی چې تفصیل یې اورو.
د محمد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وایي چې وسلوالو ته دغه هدف ورکړل شوی و چې ګنې هغوی دې سکولونه او روغتونونه نه وړنګوي، هغوی خپل کار خو وکړو، ولی کوم استادانو یا ډاکټرانو ته چې دا هدف ورکړل شوی چې دغه ادارې بیا ودانې کړي او بیا هم دغه خلک خپل فرض نه پوره کوي، نو د وسلوالو نه زیات خطرناک دي.
که جوړ سکول دی په هغې باندې د پاکستان جنډه ده، که مات سکول دی په هغې باندې د پاکستان جنډه ده. چا چې ماته هغه مات کړه هغه خپل کار وکړو. زمونږ دا کار دی چې دا وچدو، که بلډنګ د ډیمیج دی کم دی خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دی، هغه انشاءالله په هغه کم کیدی شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې لنګیدلي زیاتره سکولونو کې دا سات هم د تعلیم لړۍ روانه ده او ماشومان ورته را روان دي.
مومند ایجنسی چې ده په دې کې 515 سکولونه دي او په دې کې د 2000 نه زیات ټیچران دي، نو کم نه وي. د هیلث فیسیلیټیز دي، غټه خبره ده چې دا موجوده فیسیلیټیز مونږ چلو دی کې تاسو ته دا کمی محسوسیږي چې کم کسان نشته ده د غیر حاضرۍ په لاس.
د مشال راډیو سره د خبرو اترو په مهال وقار علی خان زیاته کړه چې امن کمیټه یا امنیتی لخکر جوړول هیڅ رقم معنی نه لري او د دغه لخکرو ضرورت نه وړاندې او نه په راتلونکي کې شته.
مومندو کې چې کم غیر څه شکل ورکړی شو دا غي نومو وی ڈی سی ویل ډیفنس کمیټي. د وی ڈی سی چې دلته وی ڈی سی ښه کار کړی دی، خو د دوران داسې شوې دي چې وی ڈی سی چې دا هغه د وی نه اوته ده. وی ڈی سی په ویلج کې کار کوي، وی ڈی سی به هغه کار نه کوي کم چې د ریاست کار دی، کم چې د ریاست د لا انفورسمنت کار دی.
پنځه کالونه وړاندې د افغانستان نه د محمد ایجنسی ته په وتلي لویه لاره سامانونه را روان وو چې د ولس پرې ډېره خېګړه کېده، ولې دغه لار بیا د وسلوالو لخوا بنده شوې وه چې بیا وروسته د عسکري اپرېشن له وجې هم بنده وساتل شوه. د دغه لارې د پرانیستو لپاره عمومي ولس او د سیمې روزګاریانو بیا بیا غوښتنې کړې دي. وقار علی خان د دغه لارې د پرانیستې په اړه وویل:
اوس چې د خیبر کم بارډر دی په هغې باندې د افغانستان سره کم ترانزیت ریډ کیږي، هغه ته هغه ماډرن چې کم د کسٹم او د ایکسایز او د امیګریشن او د ټول سیستم دی دا وته هغه انسټال کړی. اوس کوم وایو چې په دې علاقو باندې لس کاله یا 15 کاله دا کم حالات تیر شو، د دې نه پس مونږ بیا 15 کاله زوړ یو میز کورسې کیدو یو زوړ سیستم روان کړو هغه نشي چلے دی. دا کوم شروع کوم نو دا مونږ بالکل څنګه چې د سټیټ ماډرن انسټیټیوشنز دي دا هغه د لاندې به شروع کوو.
پولیټیکل ایجنټ وویل چې هغه لګیا دی او د ټولو سرکاری محکمو لکه تعلیم، صحت، د ځنګلونو محکمه، زراعت او دا شند نور ادارو سره په تماس کې دی او همدغه کوشش کوي چې په سیمه کې د ترقی راوستلو لپاره لارې هوارې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هلته د بلوچستان د چمالنګ تعلیمي منسوبې زده کوونکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې حکومت او پوځي ادارو د دوی ټاکل شوي فیسونه پنجاب کې د دوی تعلیمي ادارو ته نه دي استول شوي او ځکه دغه ادارو دوی ایستلي دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې په ستونزه کې د دوی د حکومت هیڅ رول نشته او دا چې ستونزه به له متعلقه پوځي چارواکو سره وسیړي. تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو.
د سمالنګ تعلیمي پروژې د یو اغیزمن زده کوونکي پلار شیر محمد په اول سر کې د دغې پروژې پس منظر سداسي بیان کړی.
2008-2009 څخه دا شروع شو، کله چې د سمالنګ څخه آمدن را شروع شو بیا دا فیصله وسو چې د دې صوبې الکان موږ سبقان ته ویایو. پنجاب په مختلفو کالجان کې په شو ادارو کې نو بیا د پنجاب ګورمنټ او د بلوچستان ګورمنټ او د آرمی والا در مابین یو دغه اوس مایده وسوله چې د هر کال به موږ تقریبا سلسل الکان به موږ راستو به د بلوچستان څخه، نو د دې الکان د پسانو په مت کې د خوراک څښاک اکومډیشن په مت کې 50% پیسې پنجاب ګورمنټ به پې کولې، 25% بلوچستان ګورمنټ او 25% آرمی والا پې کولې.
لکه لسې پلاسې مې سره تعلق لرونکي د یو بل غیزمن زده کوونکي پلار بهاودین بیا وویل د ستونزې له وجې د بچیانو تعلیمي مستقبل له خطر سره مخامخ شوی دی.
دا الکان به تر دولسم جماعت به دوی سبق وایه، اول بیج ته دولسم جماعت پوری مکمل کی، دویم بیج مکمل کی، دریم بیج پر لسم جماعت باندې را فارغ کی. داغه وجوهات هم دغه وچ فیس نه وجام اوس چې کم گورنمنت آف بلوچستان دا داوی چې 25% چمالنګ چې اف سی سره کم آرمی سره تعلق لري هغه خپل پیسې نه ورکی.
له لورلۍ سره تعلق لرونکي یو اغیزمن زده کوونکي پاینت خان وایي چې د ستونزې له وجې له تعلیمي ادارې ایستل سوی دي او زده کړې سختې خرابې سوی دي.
زه په 7 کلاس کې دا ټیم یم، په ملتان پبلک سکول کې سبق وایم. موږ ته دا شیولې سیستم پیس تر هغه پورې نه راغلی سي، فند نه وی رسلی سوی تی تر هغه پورې سکول ته نه راځاست، نو دا ټیم موږ کلاسونه سټارټ دي، موږ سکول کلاس دي، موږ دا ټیم پر روډو باندې ګرځو، نو دا اکټ له موږ سره سیمور سره دا غکې
د سمالنګ تعلیمي پروژې د زده کوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره هم له اړوند پوځي چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالی نه سو. البته دغه ستونزې مې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږدله. نو نوموړي وویل چې که څه هم د ستونزې په اړه د دوی هیڅ کار او رول نسته، خو بیا به هم دوی ستونزه تر اړوند ادارو رسولو هڅه وکړي.
کومه مطلب اوس راغلی دی چې دا خلکو سکالرشپ د الکان چې تللي وو هغه سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. موږ به خامخا تر دغه رسوو. اول سره خبره داره ما تاته وویل دا پیمنټ به آرمي والا کولی په دغه حواله باندې له موږ سیونیم ګورنمنټ سره تعلق و کار نشته.
یاد دیوی سمالنګ د بلوچستان پښتون میشتي ضلع لورلای کې د کویلې یا سکرو په زیرمو شتمنه سیمه ده چې په دغه نامه د تیر پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شروع شوې تعلیمي پروژه د دغې پروژې د زده کوونکو په وینا اوس لګړو مالی ستونزو سره مخامخ شوې ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې هغه افغان زدهکوونکي چې د افغانستان په حکومتي وظیفه یا سکالرشپ د دې صوبې تعلیمي ادارو ته استول شوي شکایت کوي چې حکومت ورته دغه سکالرشپ ټاکل شوي پیسې په وخت نه دي ورکړي، او له دې وجې دوی د مالي مشکلاتو سره مخ دي. دوی په اسلام آباد کې د افغان سفارت او په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګرۍ له چارواکو غوښتنه کړې چې دې ستونزې ته دې پاملرنه وکړي، ګنې د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي. په حقلاده زبیح الله شفق رپورٹ اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې ګڼ شمېر هغه افغان محصلین چې افغان دولت د پاکستان په رسمي بورسونو د دې ایالت یو شمېر پوهنتونونو ته رالیږلي شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته حکومت د بورس ټاکلې روپۍ په خپل وخت نه دي ورکړي، چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي وو چې دوی ته به د بورس ټاکلې روپۍ د هر سمستر په پیل کې ورکول کېږي، خو په وینا یې چې اوس ورته دا روپۍ د سمستر تر پایه هم نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره کې په پاکستان کې د افغان سفارت او په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګرۍ چارواکي د دوی ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو ښایي زده کړې نیمګړې پاتې او بیرته هیواد ته ستنه شي. د پېښور پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو ځینو افغان محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې په دې ډول بیان کړې.
رحمت الله خپلواک هم پېښور پوهنتون د محصل غټه ستونزه دلته دی، محصل د ځای په ځای کېدو مسله ده چې هغه په هاسټل کې افغانه چلته راځي، هغوی ضرورت لري چې د پوهنتون په ماحول کې اوسي، د پوهنتون په لیلیو کې اوسېږي، خو په تاسف سره باید ووایم چې دوی ته لیلیه په وخت نه ورکول کېږي. سکالرشپ دغه 15 میاشتې کېږي چې موږ سکالرشپ نه دی راغلي. لومړی سمستر می خلاص شو، دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطي امتحانونه را روان دي، تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه راغلی.
زما نوم صفی الله او د اګریکلچر یونیورسټي بی ایس آی ټی ډیپارټمنټ ماستر یم. موږ دلته شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی موږ ته ملاو شوی.
دلته هو موږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي. اول خو چې افغانستان نه په بورسو څومره محصلین راځي، هغوی خو په سفارش راشي یا د چا کوم وکیل را دلته راولېږي. بل مسله دا غدي سکالرشپ دان چې 15 میاشتونه محصلین راغلي دي، سکالرشپ یې موږ ته نه میلاد.
کله مو چې په دغه پوهنتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې له مشر ډاکټر ابراهیم زادي څخه وپوښتل چې د افغان محصلینو د ستونزو د داوري لپاره کوم اقدامات کړي، نو وی ویل
پېښور پوهنتون وایس چانسلر او همداسې د اګریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ته ورغلی وم، او دوی سره مې دغه ستونزې د افغان محصلینو مطرح کړې. خو دوی موږ ته وویل چې تاسو باید خپلې ستونزې کونسلګرۍ او سفارت ته ووایئ، او هغوی ته پکار دي چې هغوی موږ ته راشي، موږ به تاسو چارواکو سره دغه ستونزې مطرح کړو او د حل لاره به ورته لټوو.
په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو ستونزې مو په پېښور کې له افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل سره شریکې کړې. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
اصلي مشکل په آی پی سی په اداره کې و، په اسلام آباد کې. نو دا هلته تقریبا 2-3 میاشتې دا سکالرشپ وځنډېده، له هغې نه هم زیات. خو بالاخره ډېر فشار سفارت پرې راوستلی و، سفارت ملاقاتونه وکړل، ولې دا یو مسله دی تنها د پېښور نه وه، دا په ټول پاکستان کې زموږ سکالرشپ نه وتللی. زمنګ د محصلینو اسکالرشپ راورسېده حتی ماته اطمینان ده که پیسې راورسېدې.
د یادونې وړ ده چې که څه هم له افغان قونسلګرۍ او افغان سفارت سره په پاکستان کې د افغان محصلینو کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د خیبر پختونخوا د افغان محصلینو د اتحادیې په وینا یوازې په پېښور کې د پاکستان دولت لخوا د رسمي بورس لرونکو محصلینو شمېر نږدې 1500 او په ټول پاکستان کې دا شمېر شاوخوا 1900 تنو ته رسېږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوږی چې پکې د رواني غړې د مای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین دیونی مبجه شو. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې تورو.
مشر آصف علي سرداري ویلي دي باید حکومت ته د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د ځواکونو لیږلو پریکړه یوازې ونکړي. نوموړي دا څرګندونه تېره شپه د سند صوبې په ګړی خدابش کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د شپږ دیرشم تین په مناسبت یوې دستوري ته وکړي. د جنوبي وزیرستان په تیارځه تحصیل کې پرین په ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامي او چارواکي ویلي دي دا پېښه د ورغړ چک پوسټ سره نږدې هغه وخت شوي کله چې امنیتي سرتیري د ډیوټۍ په غرض د غزې ته روان وو. د دې برید پړه محسود طالبانو ویان اعظم طارق منلې ده. په قبایلي سیمه او رغزو کې پرین د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د چارسدې ضلع تنګي کې پرون یو تن د کورنۍ شخړې په سر د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي دي. د تنګي پولیس چارواکي محمد امین نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پېښه تېره شپه ناوخته د پیرانو په جندي کې شوې. د پاکستان الیکشن کمیشن پرین په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره حتمی شیډول جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خبر پښتونخوا کې به د مای په دیرشمه بلدیاتي ټاکنې کیږي. د افغانستان حکومت د اجرایی رئیس دوی مرستیال وای چې په زابل کې یو دیرش مسافر داعش وسلوالو تختولی دي. محمد محقق پری مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان چې وسط اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري. په چین کې په دوه مختلفو ټرافیکي پیښو کې درې دیرش تنه وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. پرون د چین په ګویژاو صوبه کې یو بس په یو دره کې وغورځېده چې په کې 21 تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شول. بله پیښه چې پرون په شمال مغربي صوبه ګانسو کې شوي، یو موټر په داسې حال کې د حادثې ښکار شو چې په غره جوړې شوي په یوې لاره بل لور ته تاوېده.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغون کړي. راځي چې په غاړه وارو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د یمن په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې یو ورځنی سفر وکړ او هلته یې د ترکیې د وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه وکړه چې پکې د یمن په صورتحال او د دې پر امن حل راوستو په چارو غور شو. ادارې وایي چې د شریکې غونډې دوران د پاکستان او ترکیې وزیر اعظمانو وینا وه. یمن کې موجود ټولو ډلو لا د احتیاط او صبر نه کار اغستل پکار دي، ځکه که حالات ډېر خراب شو نو دې سره به ټول عرب او خلیجي ملکونو کې شار پیدا شي او کبیا د دې د لاسا د تیلو پیداوار یا رسد کې مسله جوړه شوه نو کیدی شي د سلسله کې غربي ملکونه هم مداخلت وکړي او کدا سه وشو نو د سره به اسلامي نړۍ ته سخت زیان او د اسلام دښمنانو ته فائدې ورسي. اداریا اخره کې لیکي چې د پاکستان، ایران او سعودي عرب دوانو سره لړغونه مذهبي او تاریخي اړیکې دي، خو ایران په ظاهره د یمن صورتحال کې د لاسوهنې نه انکار کوي او پاکستان د یمن باغیانو خلاف د سعودي عرب د کاروایانو حمایت کوي او وایي که د سعودي سلامتۍ ته خطر جوړ شو نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. بل طرف ته چې د سلام مشورو کم عمل شروع شوی دی هغه هم د ستاینې وړ دی. پکار ده چې ټول اسلامي نړۍ دې سلسله کې خپل کردار ادا کړي چې د یمن د مسلې په خیر خیریت سره د مذاکراتو د لار حل روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا په تعلیمي نظام او کاروبار لیکي او وایي خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه د امتحانونو او نتیجو وروستو د پرایویټ سکولونو مالکانو مزي شي او د داخلو فیسونو په نوم دوی د خلکو لوټلو ته کار وایي، خو د بده مرغه د دې مخنیوي لپاره په حکومتي بچ هیڅ اقدامات په نظر نه راځي. اداریه وایي بعض سکولونو د یونیفارم او کتابونو کاپیانو په نوم هم سکولونو کې دننه دکانونه خلاص کړي او د خپل خوخي جامې او کاپیانی کتابونه په ګرانه بیا خرڅوي. بیا بعض سکولونو د مختلفو دستورو او دورو په نوم د ماشومانو نه په زرګونو اخلي او داسې ښکاري چې دوی ماشومانو ته تعلیم ورکوي نه بلکې په هغوی تعلیم خرڅوي. او دې کې اکثر والدین داسې دي چې هغوی ډېر په ګرانه د دې ماشومانو د سکولونو فیسونه جمع کوي. اداري اخیره کې وایي چې دې لړکی تیری صوبایي اسمبلی د یو بل پیش کولو کوشش کړی و خو هغه ناکامه شوی و او موجوده اسمبلی هم د هغوی په نقشه قدم روانه ده. او دا ځکه چې د اکثره اسمبلی ممبرانو او حکومتي چارواکو یا خو په پرایویټ سکولونو کې حصه وي او یا دا دوی د خپلو خپلوانو او دوستانو وي. او بدمرغي دا ده چې هغه استادان څوک چې په سرکاري سکولونو کې ډیوټي کوي هغوی هم خپل بچي پرایویټ سکولونو ته لیږي. دا ځکه چې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار ډېر خراب دی. نو که حکومت د پرایویټ سکولونو خلاف اقدامات نشي کولی نو کم از کم د سرکاري سکولونو معیار دې ښه کړي نو هم به ډېر خلک خپل بچي د پرایویټ سکولونو په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او دا شان به د دوی ډېرې پیسې بچ کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا نو سپارل کی چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړیدل خای چې د هیواد عدالتي نظام کمزورې دی. بلخوان نیویارک ټایمز رسپارل کی ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې یو بل سره یې اړیکې هم له ډېری مودې خرابې وي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو تړون تر رسیدل خای چې د دوی په خپل سفارتي لویه کامیابی لاسته راوړنه کړې ده. دواړو هیواد مقالو مهم ټکی د فرخنداسد نورو
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول له طالبانو د برید وروسته په دغه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې په کې به په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي. په دې وروستیو کې شپږو کسانو ته چې په ترهګر پېښو کې ککړ وګرځول شو د مرګ سزا ورکړل شوه او اووم ته عمر قید ورکړل شو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې هم وویل چې دغه شپږو کسانو ته په پوځي عدالتونو کې د مرګ سزا واورول شوه. ورځپاڼه لیکي آیا په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړول د ښکار کوي چې د دغه هیواد عدالتي نظام دومره بیکاره دی چې ترهګرو ته سزاګانې نشي ورکولې او یا ججان اوس ته دې وړ پاتې نشو چې په دغه عدالتونو کې د ججانو په حیث کار وکړي. په پاکستان کې له وړاندې نه په دغه نوو جوړ شوو پوځي عدالتونو نیوکې روانې دي. ډان لیکي دغه عدالتونه پوځ جوړ کړل، پوځي چلوي او پوځي چارواکي مشران دي او هم د پوځ لخوا ورته سزاګانې ورکول کیږي. نو آیا په دغه عدالتونو کې به په ترهګر په هوکې نیول شو کسانو ته انصاف ورکړل شي او کنه؟ او کچیرې څوک ته شک په بنیاد ونیول شي نو د هغه په اړه به دغه عدالتونه پوره پلټنې وکړي او کنه؟ د ټولو مهمه خبره دا ده چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد په عدالتي نظام کې د بدلون لپاره هیڅ کار نه دی شوی او نه دا چې دغه عدالتونه به څنګه په جرمونو او ترهګر پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکوي. او کچیرې سیاستوال په دې اړه څه نه کوي او غږ نه پورته کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به نورې ادارې دغه واک ترلاسه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره په سمه خوله خبرې هم نه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په سویټزرلینډ کې یوې موافقې ته رسیدل دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو په سویټزرلینډ کې د ایران په اټومي پروګرام خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د ایران، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، چین او روس د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو ډیپلوماټانو د سویټزرلینډ په لوزان کې په یو هوټل کې په دغه تړون خبرې وکړې. دا ټول دا ستړي معلومېدل لکه چې څوک د 40 ساعتو د جا سفر وکړي. دغه مشرانو شپې شوګیری کړې او اخر دغه موافقې ته ورسېدل چې لا اخیری خبرې پرې پاتې دي. ایران او امریکا تر 15 کالو پورې له یو بل سره سمې خبرې نه دي کړې. نو بیا د داسې هیوادونو د چارواکو لپاره د یو ګران کار هم و چې د هوټل په یو کمره کې سره کینی او په دغه تړون خبرې وکړي. له دغه تړون سره به د ایران اټومي پروګرام محدود شي. دوی به اوس یو څو سینټریفیوج لري او دغه به د طب او ساینس په برخه کې کارولی شي او نور به د ملګرو ملتونو د سار لاندې وي. او که چیرې ایران پر خپلو خبرو ټینګ پاتې شو نو په بدل کې به په دغه هیواد د کېدلې بندیزونه ختم شي. نیویارک ټایمز لیکي که دا هر څه په ښه ډول پر مخ ولاړل نو دا به یوه لویه کامیابي وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس پرون د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا غږ وکړ چې په یمن کې د عربي اتحاد هوایي حملې وځنډوي. د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو اتحادی ځواکونه له تیرو لسو ورځو راهیسې په یمن کې د شیعه حوثي باغیانو د ځپلو لپاره هوایي بریدونه کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون غوښتنه وکړه چې په یمن کې ټول نښتې په کار دي چې لږ تر لږه سلی رشتو ګینټو لپاره ودرول شي. فرشته جلالزی په دې هکله تفصیل لري.
روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړو ته پرون د یوه پریکړه لیک طرحه هم وړاندې کړه چې د تړلو دروازو شاته خبرې ورباندې وسوې. په دې طرحه کې غوښتنه سوي چې د هوایي عملیات باید په منظم ډول د مهمو بشري مرستو د رسولو لپاره وځنډول شي. دا به هغو هیوادو او نړیوالو سازمانو ته چې په یمن کې وګړي او مامورین پاتې دي وخت ورکړي چې خپل خلک هم له هغه ځایه وباسي. دا طرحه غوښتنه کوي چې په یمن کې باید خلکو ته بشري مرستې له خنډه پرته په خوندي او دوامدار ډول ورسول شي. د ملګرو ملتو سازمان تر دې مخکې په یمن کې پرشیه حوثي ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي ژغ کړی و چې له جګړې لاس واخلي او سیاسي مذاکرې پیل کړي. خو د روسیې لخوا د امنیت شورا د په وړاندې شوې طرحه کې د دې مسئلې ذکر نه دی شوی. سعودي عربستان چې په یمن کې د شیعه حوثي وسلوالو پر ضد د عربي هیوادونو د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو مشري په غاړه اخیستي او د یمن د لواکل شوي ولسمشر په ملاتړ جنګي ژوایي چې خپلو عملیاتو ته به دوام ورکوي. د ائتلاف ځواکونو د تیرو لسو ورځو راهیسې چې عملیات پیل کړي د یمن د هوایي حریم او بندرونو واک ټینګ ساتلی دی. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د اردن استازي دینا کوار ویلي چې غړي هیوادونه پر دې مسله د غور او غبرګون څرګندولو لپاره وخت ته اړتیا لري. اردن اوسمهال د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي. په امنیت شورا کې د سعودي عربستان استازي عبدالله بن یحیی المعلمی خبریالانو ته وویل چې یمن ته د بشري مرستو د رسولو پر میکانیزم بحث ته اړتیا ده. المعلمی وویل چې په یمن کې د بشري حالت په اړه د اردن او د خلیج د عربي هیوادو په هغه ګډ پریکړه لیک کې بحث شوی شي د امنیت شورا د 15 دایمي غړو سره خبري ورباندې شوی. د پرکړلیک پر هغو ټولو ډلو چې په یمن کې سیاسي روان ته غواښ پېښوي د وسلو بندیز لګولې. خو ډیپلوماټان وایي چې روسیه د یمن پر حکومت هم د وسلو د بندیز غوښتنه کوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې په یمن کې باید ژر تر ژره د بشري مرستو رسولو لپاره جګړه ودرول شي. د سازمان ویلي چې لشتلجه د 24 ساعتونو لپاره باید د یمن ټولي هوایي ځمکني او سمندري لارې پرانیستي وي، څو هغو خلکو ته چې له څه باندې ویونی راځي په شدید ځمکني جګړه او هوایي بمباریو کې باندې مرستي ورسیږي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي چې تیرونه یې په یمن کې درې رضاکاران له زخمیانو سره د مرستو پر مهال ووژل سول. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي ولري اموس ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې په یمن کې پر روان تشدد کې لشتلجه 1509 تنه وژل سوي چې نوي ماشومان هم پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو د ائتلافي ځواکونو له شدیدو بمباریو سره هم شیعه حوثي جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د یمن ولسمشر عبدالربه منصور هادي تیرونی د عدن له شاره سعودي عربستان ته وتښتید.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال لري خبرونه ته غوږی درنګ شی بکې درته د باختر ستوري خبرونه هم وړاندې کوو. خداغین مخکې یو ریپورت لرو. د افغانستان د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د حکومتي واک په پراخېدو سره پرمختیايي کارونه روان دي. د چارواکو په وینا له کلونو وروسته په دې ولسوالۍ کې ځینې سیمې د حکومت وسلوالو مخالفینو نه خلاصې کړې شوې او د نورو د خلاصولو لپاره هم پلان تیار دی. محمد صادق رښتینی په د کندهار نور حال راکوي.
کلا شامیر او بندي تیمور د میوان هاغلو یو پراخ سیمې وي چې کلونه کلونه پکښې د دولت وسلوالو مخالفینو فعالیت کاوه او د مخدره موادو د قاچاق لوی مرکزونه و. دغه سیمې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تصفیه او پکښې د ملي او محلي پولیسو پوستې ځای پر ځای شوي. د میوان ولسوالۍ ولسوال حاجي عبیدالله ازادي راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د سیمې خلک په محلي پولیسو کې شامل شول او اوس یې خپل امنیت په خپله خوندي کړی. د نوموړي په وینا اوس په سیمه کې د زیات شمېر پرمختیایي کارونو په لړ کې یو شمېر ښوونځي هم پرانیستل شوي.
هغه سیمې چې اوس دوی د دښمن څخه پاک کړې، هغه سیمې چې اوس زموږ د حکومتدارۍ لاندې دي، په هغه کې اول اقدام موږ کړی دی چې اوس اته باب ښوونځي موږ انتخاب کړي دي، ورته کار پر شروع دی. بعضې ته مو لازم توکي رسولي دي، بعضې لا پاتې دي.
چارواکي مځکني ماینونه لا هم په سیمه کې لوی تهدید بولي. د میوان جړی او پنجوایي ولسوالۍ لپاره عملیاتي قمندان سلطان محمد وایي له وسلوالو مخالفینو څخه نیول سوي سیمې او د نورو سیمو د بشپړې تصفیې لپاره پلانونه جوړ سوي. قمندان د خلکو همکاري ته په اشاره وویل چې هره ورځ پولیس شاوخوا شل ماینونه کشفوي او خونسا کوي.
دا ساحه ته په دې دیارلس کال کې دا داسې تصفیې سوې نه ده. دغسې تاسیو دي خلکو دلته عملیاتونه کړي دي، کمانډو ورته سوې ده، اردو ورغلي دي، پولیس ورغلي دي، خو داسې تصفیې عملیات یې نه دي سوي چې د دې منځکې سامانونه پاک سوي دي او یا په دغه منځکې کې دغه وکړي د پوستې ځای پر ځای کې ټوله دولس سوه دیارلس سوه مینه انشاءالله خونسا سوي دي.
د میوان ولسوالی چارواکي په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي چې اټکل کېږي د هوا په ګرمېدو سره به د دولت وسلوال مخالفین پر افغان ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي اوس وخت شوه دی د هفتوار کلتوري خبرونه د باختر ستوري د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار باز محمد عابد تیاروي راځي چې ورته غواښو.
باختر ستوري د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د نارنج ګل دودیزی میلې او مشاعرې په اړه رپورت وړاندې کو. بیا بل ننګرهار نه د خبرېدونکو مینی مجلې د یو ځل بیا پیلېدو په اړه رپورت ولرو او په اخره کې به د یو شوقي رباب غږونکو سره د زړه خواله ولرو. لومړی رپورت ترازو په ننګرهار کې لزګونو کلونو راهیسې د هیواد په کچه د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو او پښتونخوا نه هم شاعران وربلل کیږي. سکل هم دا میله د یو کلتوري نندارتون او مشاعرې په بڼه ونمانځل شوه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. دغه مشاعره چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د نارنج د ګلونو د وږمو تر سوري لاندې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه. په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعران بلل شوي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د مشاعرې د جوړېدو په اړه وویل:
دغه مشاعرې په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه را لیکي او کومې ناخوالې او کومې ستونزې چې زمونږ په هیوادنۍ کې زمونږ په ملک او ملت کې شته هغه هم په شعرونو کې په هنري انداز مونږ تاسو اورو وینو چې هغه په حقیقت کې د ولسونو د هیلو د زړه آواز دی.
د مشاعرې پرانسته داوود شهید په خپل یو نظم سره وکړه چې د نارنج د ګل ستاینه یې پکې کړې وه.
ما سره زما په هر پاڼه کې درسونه شته، تاسو ته یې خایم را سره سبقونه شته، زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نیم بې ثمره زما ژوند کې لوی یادګار دی، زه د نارنج ګلیم، زما هم قدر پکار دی.
ځوان شاعر متینزی په خپل شعر کې د پسرلی سره د ګدرونو خپل غډه کړی و.
چنار می سمرا خپل او ګدر زما د چم خټک وی لمسته یو، مازیګر زما د چم موسم شپانه شو، پسرلی لمن پرکړه ګلان پر رازرغون شو، فتورګر زما د چم.
خو ځوان شاعر گیتا احمد زیبیا په خپل شعر کې د ورانو ګدرونو او کودی کودی منګیو زوراولې و.
هر کس په دمنګیو خړکو
سعودی پراته دی جون ژوندۍ دی خو په کلی کې ګدر مې نشته خیو لاسونه مې قسمت داسې تړلي راته د هر میدان ډګر ته ځمه خو سنګر مې نشته.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو رئیس استاد عبدالغفور لیوال مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په مشاعره کې د مینې، عاطفې او له پیغامه ډک شعرونه اورېدلي وو.
پښتو شعر کې د لوړې ژورې راتګ طبیعي دی. مونږ یوه دوره رکود تجربه که له بده مرغه د دغې لسیزې د پیل په کلونو او دا د اوس بیرته د ځوانو شاعرانو ترمنځ د هنري شعر نښې لورای ښکاري او زه هیله لرم چې پښتو شعر بیرته هماغې لوړې څوکې ته ورسیږي چې موږ یې تمه لرو. د مشاعرې لحن، د مشاعرې پیغام بدل شوی. هغه څه چې موږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بیرته راستنه شي او نور نو د وینو د بیاولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بیرته عاطفي او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
استاد نجیب منلی دغه شان کلنۍ او دودیزې مشاعرې د پښتو ادب پرمختګ لپاره یوه ښه وسیله وګڼله.
ډېر خطره چې شاعران سره خپلې تجربې شریکې کړي، یو د بل خبرې واوري، یو د بل شعرونه واوري، یو د بل نقدونه واوري، دا د پرمختګ لاره ده. په دویمه مرحله کې د ټولنې په پرمختګ باندې هم اثر غورځوي، د ټولنې په عمومي هنري چاپېریال باندې اثر غورځوي. البته اوس هم ځینې شعرونه شته دی چې شعر ورته نه شو ویلی، مګر نننۍ مشاعره کې ما ځینې داسې بیتونه واورېدل چې واقعا په دې ارزي چې سړی یاد کړي او په یاد یې ولري. زه فکر کوم چې د ننګرهار د شعر ګل په غوړېدو دی. د انتظار کېدلی شي چې په راتلونکي کې هغه د تېر وخت اهمیت چې ننګرهار درلوده بیرته راژوندی شي.
د مشاعرې په اخیر کې د جلال آباد ښار سکانو د ډول او سورني سره په روایتي انداز ډانچې هم ووهلې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، مینا مجله چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې له ننګرهاره خپرېدله او شپېتو ګڼو پورې خپرې شوې وي، څو میاشتې وړاندې له یو لړ ګواښونو سره مخ شوې وه چې له امله یې خپرېدل ځنډېدلي وو. خو تېره اونۍ د مینې چلوونکو د یو شپېتمې ګڼې په خپرولو سره یو ځل بیا په ډاګه کړه چې مینه یې د مینهوالو په غوښتنو بیا پیل کړه. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. ننګرهار نه د مینې په نوم علمي، سیاسي، ادبي او ټولنیز مجله چې له اوږدو کلونو راهیسې خپرېدله او په ننګرهار سربیره یې په نورو ولایتونو کې هم مینهوال پیدا کړي وو، څو میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه. خو تېره اونۍ یې یو ځل بیا خپلې خپرنیزې چارې پیل کړې او یو شپېتمه ګڼه یې له چاپه راوویستله. د دغې مجلې مسؤول مدیر عزت الله زواب د تېرې سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل مینې په تېر دولس کلن بهیر کې هڅه کړې چې د مینهوالو د ذوق سره سم مطالب خپاره کړي، خو دا چې د یو شمېر کسانو لخوا ورته ګواښونه شوي وو مینه تر یوه وخته وځنډېده، خو له مجلې سره د مینهوالو مینې دې ته اړ کړ چې یو ځل بیا په نوي فکر سره د مینې خپراوی پیل کړي.
د فکر او فرهنګ دښمنان نه غواړي چې په ولس کې د پوهې ډیوه بله وساتل شي، نو ځکه یې د مینې مسؤول مدیر او چلوونکو ته ګواښونه او ځورونکي پیغامونه ورکړل. د مینې په تېر دولس کلن بهیر کې موږ هم نیمګړي وو، ځینې تېروتنې مو وکړې چې د سیاسي ستونزو سبب شوې او مینه وتړل شوه، خو همداسې لاس تر ځینې کېناسته به مو دښمن ته د کامیابۍ فرصت ورکړي، ځکه مو هوډ وکړو چې په نوي فکر او بدلون سره مینه بیا پیل کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد نومان دوست وایي هر هغه رسنۍ چې د اسلامي او ملي مقدساتو سره په ټکر کې نه وي او د خلکو له غوښتنو سره سمې خپرونې کوي او بیا له ګواښونو سره مخ کیږي، د رسنۍ افتخار ګڼل کیږي.
زمال ټول رسنه سخامدا هیله ده چې کوم عقیدوی باورونه سمون لرو، کوم اخلاق بالکل منری اخلاق سمون لرو، هغه نه یو متر هم په خافا کې نه دي. ټول فوکس په دې باندې چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، څنګه د خلکو هغه غوښتنې چې دوی په زړه کې لري هغه رابرسېره کړو، او څنګه له حاکمې طبقې سره چې د خلکو په حقوقو باندې ګیډې اچوي، د خلکو امتیازات ځان ته سلبوي، د هغو په ضد باندې مبارزه وکړو. که په دغه مبارزه کې موږ له هر خطر سره مخ کېږو، دا خطر د افتخار وړ.
د بټیکوټ ولسوالۍ د ادبي او کلتوري ټولنې مسؤول عبدالبصیر منظور د مینې په بیا خپرېدو باندې خوښي څرګنده کړه، او زیاته یې کړه چې د افغانستان په کچه داسې مجله ده چې د هر چا له ذوق سره سم مطالب خپروي.
مینې مجله یوازینۍ مجله ده چې په ټول افغانستان کې کلتوري او علمي او د ولس په ژبه باندې ده. په دې مجله کې د هر چا له ذوق مطابق وړ مطالب پکې خپرېدل، او بیا پیلېدای افغانستان بالخصوص ننګرهاریانو ته د بیا پیلېدای مبارکي وایم. او حقیقت ده چې یوازینۍ مجله ده په ټول افغانستان کې.
مینه مجله چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې شاعر او لیکوال عزت الله جواب خپروله، چې د علمي، ادبي او ذوقي موضوعاتو تر څنګ سیاسي موضوعاتو ته هم په خپله لمنه کې ځای ورکړی و، د تیرو اتو میاشتو راهیسې له ځینو ګواښونو سره مخ شوې وه چې له امله یې مینه مجله تړل شوې وه، خو د مجلې د چلوونکو په وینا د یو لړ بدلونونو سره سم یې بیا د خپرولو چارې پیل کړي دي.
زه وړوکی وم چې مینه به ولسوالیو ته راتله، خوږیانو ته به راتله، ما به یارې ګڼې ته انتظار ویستو، لوستله به مې تر اوسه پورې څه موده مخکې چې د مینې مسؤول مدیر اعلان وکړي چې مینه بنده شول، نو یوازې له ما سره نه، د مینې له ټولو مینهوالو سره اندېښنه پیدا وه، د مینې لوستلو او د مینې لیدلو ته تږي وه. نو د نیکه مرغه مینه بیا پیل شوې ده، او خپله ورته خوشحاله یم، ځکه مینه چې دا په مینه کې د ځوانانو د لوستونکو د خوښې وړ او د ذوق سره مطابق برابر مطالب پري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لرونکو هدایت چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د دوستانو په بندارونو کې له شوقه ستار او رباب غږوي، نو نوموړي سره مو یو لنډ شان مرکې ته رابولم.
هدایت استاد واقعا ډیر خوندی وکړو، ډیر خپلې نغمه دی وغږوله. دا راته ووایا چې څو کاله به کېږي چې تاسې دغه د رباب له پن سره اشنا شوي؟ او
14 کاله به کېږي چې دا رباب ته غږوم، همدې سره ستار هم غږوم شوقي، هغې به یو 15 کاله کېږي.
ستا ټول عمر څومره دی چې دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې؟
زما ټول عمر دی 30 کاله، دغه 3-5 کې پیدا شوی ما، اوس دغه 3 دی تقریبا.
تاسو په 15 کلنۍ 14 کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی، لومړنۍ زده کړه دې چا نه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو سیده چې بس زموږ خپل سیتار پلار به مغږو، او کور کې هم سیتار پروت و، نو بس هغه راخسته ټنګوله ټنګوم، نو سیتار مو ول یاد کړی دی، رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی. نو چې خاص خپل نور کاروبار زما د ساختماني کار کوم، د ګل کار یم خپله، اوس د ساختماني کار نه بس دا جاري اخلم ټیکي شاگردان سره بس کار کوي لګي دي.
دغه شوقیه پروګرامونه ستا داسې چا خبره خپل ذوقي تند خړو بول دي، او پروګرامونو ته شرط زی څوک څه پیسې میسې درکې کنه؟
ته مزید نه کو د شوقي صاحب دی کنه، نو بس کله کته شي دغه را شنو دوستاني هغه سره کینو، بس هغه سکړی کړی کنه، بس زموږ بس دا شوق دی وسره زو کینو وسره پیسې کله کله د سیمه راځي چې هغه د جبنه پکې تاوان کو یا انډیوالانو بنداري کنه، دوستانو بنداري شوق دغه کنده وجري باندې هغه ناشته
د دوستانو پروګرامونو ته تاسو په میش کې 15 ورځې کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي کنه؟
ورنه ورنه خام خان د دې شخص دی خلکو کې دغه رباب دی منګې دا سیتار دی وجري ناشته کنه، دغه ته خلک دې دغه دی بیگم غواړی کینو وسره
تاسو مخ کې ویل شي ستار تاسو کرا په کور کې وې استاس والي سبوم ستار غغول
او هغه ستار غو هغه د غرنګ بس شوقي ستار غونو بس یاران دوستان برابر موږ هم دا سرا واخه سکر سر ته بیخه بس کله ټنګورا ټنګوم هغه راته نو ویل چې وی غو نی ویل چې می غو کله کله بس یاران دوستان بو شاندي واران بو شغه سره کیناستو
داسې یو نری غوندي نغمه چې هم دغه پسر لنی وګمو سره ګډ شي او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي
د مشال پنوم
ساتو دلیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه